وسو کنټرول کار دا د جهادي گروپونه چې کله هم دوی وغواړي هغوی ختمولی شي راپورته کولی شي خو هغه د کشمیري جهادي گروپونو په اړه باندې خو د دوی دا قوت ثابت شو چې هغوی چې کله وغوښتل هغه اخلاص کړلو یا ختم کړلو جنرال مشرف په 2022 کال کې خو دا ټي ټي پي یو بېله معذره ده او ټي ټي پي اوس یو ستر قوت ګرځېدلی ده 25 کال هغوی مقاومت کړی ده په قبایلي سیمو کې چې پاکستاني پوځ لکه کشانی کبی او خلق وجنی یا خلق ماجر کی دی طبعا خلق دی انتقام د پاره کله چې پاکستان سره مخالف نه یو خو د خپل انتقام د پاره بیا پښتانه ډیر مشهور دي چې غوی د خپل انتقام د پاره هر چا ته لاس ورکوي تر څو د خپل هغه څه چې سره شي وي دغه بدلا واخلي. نو پاکستان یو مشکل حالت کې ده خو د دغه بریدونو چې طالبانو څومره ټي ټي پی مشران واغه د القاعده او د طالبانو سره یو ټي ټي پی سره یو ځای د امریکای په بی پلوټ الوتکو کې وجل شو خو اوس د امریکا هغه سپورټ هم پاکستان سره نشته. مخکې چې عملیات کېدل عملیاتي پیسې به د امریکای لخوا ورکېدلې اوس هغه هم سره نشته ده. نو پاکستان یو اقتصادي مشکلات هم ډېر زیات لري او ټي ټي پی خورا په شدت او قوت سره روانه ده. بل طرف ته وګورو بلوچ بلتون پال هم د نورو کلونو په نسبت څو چنده یا بریدونه زیات شوي دي. نو فکر کوم چې پاکستان یو ډېر جدي فشار لاندې ده او دا مسله چې دوی په افغانستان باندې بریدونه کوي تر څو ټي ټي پي افغانستان حکومت یا افغانستان اسلامي امارت ټي ټي پي باندې فشار واچي دا ډېر ناممکن کار ده. تاسو وګورئ چې ټي ټي پي
افغانستان کې واکمن طالبان له ټي ټي پی سره په یو شکل باندې دا خواخوږي لري او همدغه لامل شوی چې پاکستان د انتقاد لاس ونیسي افغانستان ته یا طالب چارواکو ته. ولې دغه همدردي ورسره شته که دا تاسو شریک کوئ واضح کوئ په دې رابطه؟
یو خدای دې چې دا یو اسلامي جهادي گروپ ته نوم یې هم طالبان ده او بیعت یې هم د طالبانو له رهبر سره کړی ده. بل تیرو شلو کلونو کې که طالبان دوباره په افغانستان کې مقاومت پیل کړی دی همدغه ټي ټي پي په سالونو پیل کړی ده. په قبایلي سیمو کې کمپونه جوړ کړي دي هلته د القاعده او د نورو کسانو نه جهادي بمي چاودنو یا بمونو جوړولو د انتحاري واسکټونو جوړولو مراکز او ټیکنالوژي هلته د هغوی نه زده کړې ده. نو د دوی یو بل سره نږدېوالی ده او تر دې نه وړاندې دوی په افغانستان کې تللو خو هم د طالبانو په کومک جنګېدلو بالخصوص په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات طالبانو کومک کړی ده او دا طالبان دپاره هم اسلامي امارت دپاره هم ممکن نه ده چې دومره 6000 کسان له افغانستانه وباسي که د دوی خلاف کسان چې پاکستان دا دلیل ورکولو چې که مونږ د اسلامي ټي ټي پي یا اسلامي ګوندونو ټي ټي افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو پاکستان کې دننه بغاوت جوړیږي اسلامي ګوندونه او اسلامي سیاسي ګوندونه او جهادي ګوندونه د حکومت خلاف راپورته کیږي بس مونږ د خپل وس او استطاعت مطابق د افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو. یو طالب نسو بل پرېږدو اوس عین موقع کې افغان طالبان دي هغوی هم دا دلیل لري چې د دې مسلح قواو خلاف هغوی خلاف اقدامات کول اسانه کار نه دي. حتی هغوی د 300 یا 400 القاعده خلاف اقدامات نه کړلو بلکې خپل ټول نظام یې ورباندې قربان کړو. نو فکر کوم چې پاکستان کومه طریقه باندې غواړي چې خپل مسائل په افغانستان حل کې دا ناممکن ده. لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې کرزي صاحب او اشرف غنی ورته پیغامونه په الزامونه په پاکستان لګولو یعنی دې لپاره به یې د خپلو مسؤلیتونو نه فرار کوو چې بس دا پاکستان کوي او بالاخره د هغوی په سقوط باندې واقع شولو. دننه پاکستان باید خپل قواوې مضبوطې کړي خپل امنیت مضبوط کړي. دا خو یوازې د سرحد سره نږدې نه کیږي یا د سرحد نه که څوک اوړي تر لاچي پورې ځي او 1400 کیلومتره لار وي له کوټې نه نو دا خو باید دوی خپله مسؤلیت ده. نو درسته چې ټي ټي پي په افغانستان کې اوسېږي دا د قضیې یو برخه ده خو د دې قضیې حل د پاکستان دننه موجود ده چې دوی قواوې مضبوطې شي. متاسفانه پاکستان نشي کولی چې په اوسني حالت کې د دوی مخه ونیسي او ټي ټي پي داسې ده چې دا ځایي خلک دي. دوی اوس قبایلي سیمونه راوتلي دي په بنو کوهاټ ډېر اسماعیل خان حتی د میاوالي چې پنجاب سیمه دي هغوی ته رسېږي او قبایلي سیمه چې په خوا دې دوی یو مراکز او هغه شاته پاتې دي نو ورسره دغه سرګردانه حالت کې چې څومره بریدونه زیاتېږي متاسفانه د دې نه دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي کرښو باندې بریدونه زیاتېږي او د دې چانس زیاتېږي چې دغه بحرانونه نور هم زیات شي او بل طرف ته تېرو دوشنبې په ورځ باندې چې کندهار کې پاکستان کومه غونډه لرله هغه هم د دې عمله لغوه شوه چې پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پي په یو مرکز باندې برید وکړو په عکس العمل کې طالبانو خورا جدیت وښودلو او دغه مهمه غونډه چې پاکستان په دې امید و چې په کابل کې کوم حکومتي چارواکي د هغوی سره دوی مسلسل دوه درې کاله مذاکرات وکړو ټي ټي پي مسله حل نه شول هغوی دا فکر کولو چې دا مسایل باید د طالبانو له رهبري چې کوم جنې طالبانو د قوت او د تصمیمګیري مرکز د کندهار نه حل کړي خو کندهار ته دا سفر ترسره نه شول.
مننه یوسف صاحب. اصرار دغه د عنایت الله خوارزمي کومې څرګندونې چې راغلی چې په چینایانو باندې برید په هغه سیمه کې شوی دی چې هلته پاکستاني پوځیان پوره برلاسي دي او امنیت نیولی دی، تر څنګ یې دا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډېره اوږده سابقه ده، دغو ټولو مسایلو ته په کتو آیا داسې تصورات هم شته د شنونکو مبصرانو ترمنځ چې ممکن دا ځینې شیان پلان شوي وي د دې لپاره چې توجه د نړۍ راواړي دغې سیمې ته؟
زموږ چې کومه سیمه کې پوهان دي د هغوی سره همدغه خبره کیږي، نو هغوی همدا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر وتلو وروسته یوازې چین ده چې په دومره غټ شمیر کې هغلته کې پرمختیایي پروژې روانې کړي دي او دغسې کله هم پرس کا کستاسو خیلی په چینایانو باندې کله برید وشو نو د هغې زیمواري هم کمې وسله والې ډلې نه ده اخیستې، نو د هغې د وجې نه دا خبره کیږي چې کله هم افغانستان افغان طالبان به نه غواړي چې افغانستان ځمکه د چینایانو پر ضد په پاکستان کې استعمال شي. نو تاسو چې کومه لور ته اشاره وکړله نو پر دې هم بیا زموږ له پوهانو سره خبرې شوي، نو هغوی که پرس کا پاکستان دا هم یو خبره کیږي چې د چې پاکستان غواړي چې په پلانینګ سره دغه سیمه کې د طالبانو سره په شریک دغه قسمه نښتې وشي. ځینې خلک دا خبره کوي، ځینې اکسپرت دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل اهمیت بیا پیدا کړي. که ستاسو خیر څنګه وخت تاسو خبرو کړن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم هغه ورځ ویلي چې امریکایانو سره امریکایي چارواکو سره د پاکستاني چارواکو خبرې شوې، د امریکای سنټرل کمانډ چې کوم مشر هغه هم پاکستان ته راغلی، نو دغه دا خبرې شوې وي چې داعش وسله والو ډلو پر ضد د ټي ټي پي پر ضد دوی غواړي چې په شریکه کار وکړي. نو دغه خبر ته د پاکستان پر رسنیو کې ډېر زیات ارزښت ورکړل شوی و. نو دا خبره کیږي وختي څنګه سمې صاحب ویلي چې پاکستان ته د ترګري د مخنیوي لړ کې چې کومې پیسې ورکړل کېږي هغه نه ورکړل کیږي. نو ځینې پوهان همدا نظر لري چې اوس پاکستان غواړي چې دغه قسمه پیښو ته چې په دغه سیمه کې کیږي چې د طالبانو لخوا کیږي یا دوی دا تور لګي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارول کیږي، نو دوی دغه سوچ کوي چې کېدی شي دا پاکستان په پلانینګ سره دا کوي د افغان طالبانو سره چې د نړۍ پام بیرته دغه سیمې ته راوګرځي، د نړۍ پام بیرته ځان ته راوګرځي. څنګه چې عامالته کې دا خبره کیږي چې د ځینې هیوادونو اقتصاد هغه په جنگ باندې ولاړ دی، نو پاکستان تاسو ګوري نو د څه وخت کې د دیوالیه کېدو سره مخ وو، نو ځکه چې نړیوالې مرستې هم دوی ته ودرېدلې وي. نو دغه یو تاثر دی، خو دا زما خپل نظر نه دی، سیمه کې چې کوم پوهان دي زموږ د هغوی سره خبرې کېږي نو ځینې دا نظر لري.
یوسفزی صاحب، د امریکا او د پاکستان د روابطو د بیا ټینګېدو خبرونه په دې ورځو کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مقامې د ترګري ضد د همغږي کوونکي او همدارنګه د پاکستان یو سفیر او لوړ پوړي چارواکي چې په او آی سی او همدارنګه یو این کې د سیکرتر دی د امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تر هغه وروسته رسنیزه شو چې امریکا د پاکستان 300 پوځیان روزلي دي تیر کال 2023 کې، له کومه وخته چې دوی دغه همکاري پیل کړې ده. په یو شکل باندې د امریکا دغه همکاري بیا پیل شوې دي له پاکستان سره. په تیره بیا چې دغه څو کاله مخکې د ټرمپ په اداره کې د پاکستان سره میلیاردونه ډالره پیسې ودرې دي، په دې خبره چې امریکا یې دوکه کړې وه. دغه د همکاریو بیا پیل پاکستان ته څومره مهمه ده او د افغان طالبانو لپاره څنګه یو پیغام ورکوي په دې رابطه باندې که تاسو خپل نظر شریک
کړئ؟ زه فکر کوم چې امریکا په دې پیږي په دې سیمه کې پاکستان ډېر مهم هیواد ده، سره د دې چې پاکستان په تېر شل کلن مقاومت کې چې کله امریکا افغانستان کې وو امریکا دا په دې کې شک نه درلو چې افغان طالبانو سره طالبانو پاکستان روابط دي، هلته مراکز لري. خو بیا هم د خپل یو حد نه زیات فشار په پاکستان نه چولو، ځکه چې پاکستان ډیپلوماتان د دوی عسکري قوت هغه ډېر یعنی پوهه خلک دي، هغوی په مذاکراتو په میز باندې امریکایان په دې قانع کول، القاعده کسان یې کنټرول نه نیول، یو شمېر یې نیول، د طالبانو اکثر مشران به یو ورځ آزاد وو، دویمه ورځ به په زندان کې اچولی وو، درېمه ورځ به هغوی په دې قانع کړو چې دلته په میلیونو افغانان دي، د دوی په منځ کې طالبان اوسیږي، موږ نه شو کولی چې دا ټول افغانان وباسو، آیا تاسو اجازه راکوئ چې دا ټول افغان کډوال په زور وباسو تر څو طالبانو لاره ډب کړو راتګ ته؟ نو هغوی سره دا دلیلونه نه وو. امریکا هم په دې پوهېدله چې پاکستان 50% کومک کوي، 50% نشي کولی، بدتر د پاکستان په خپله ډېر مهم هېواد ده، هغوی خپله د جنګ ښکار وو. په دې کې شک نشته، موږ خو دا وایو چې پاکستان دغه جګړې نه پیسې ترلاسه کړي دي، خو زه فکر کوم چې دا کومې پیسې دوی ترلاسه کړي دي، هغوی نه زیات دوی د دغه ټوریزم په نتیجه کې هر څه د لاسه ورکړي دي، تجارت یې د لاسه ورکړی وو، خارجي قوا خارجي کمپنۍ پاکستان ته نه راتلې، حتی کرکټ چې پاکستان یعنی د اسلام نه وروسته په پاکستان کې تر ټولو یو داسې عمل ده چې هر څوک سره آشنا دي، هغه د کلونو کلونو لپاره د سریلانکا په ټیم باندې برید نه وروسته نړیوال کرکټ په پاکستان کې له منځه ولاړلو. یعنی دا خبرې چې پاکستان دغه جګړې کې پیسې ګټلې دي، زه فکر نه کوم پیسو نه زیات نقصانات هم کړي دي، خو دا بله خبره ده چې پاکستان
خبر پر کوم خودی دا وایي چې تاوانونه د خلکو شوي دي، او دا تورونه لګول کیږي چې پیسې د پاکستان پوښت راغلي ده کنه که تاورونه تاسو خبره کوي نو عام ولسی خلک پکې پاکستان په خپل وچ شوخه او یا زره خلک په دای کې مړ شوی دي چې زیاتره ولسی خلک دي، د دې نه علاوه که تاورونه شیم دي دا که تاسو د خلاصو د خبر روانه ده نو څومره خلکو سیمه کې زمونږ خبرې شوی دي هغه کړي کړي دغه سیمه نه نو تاورونه خو
دی خو دای په پټان کې هم د خلکو د کله کېدو خبر
نړیوال شرکتونه د وزیرستان کوم سړی سره شراکت نه کوي، هغه انټرنیشنل برانډونه دي، هغوی په اسلام آباد کې زما په یاد ده چې ټول غټ دفترونه چې نړیوالو انټرنیشنل کمپنیو هغه بند شولو، خلک ووتلو، د اسلام آباد په منځ کې په لار مسجد کې په ورځ ورځ جګړه روانه وه، د پاکستان په رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمان باندې په سکولونو باندې بریدونه وشو. زه فکر کوم چې دا خلکو سره خدا نظریه وي، خو په عمل کې زه فکر کوم پاکستان هغه قمار وهده ده چې ګټې نه زیاتې تاوان پکې کړی ده، او تر ټولو زیات چې اوس کوم کردار دغه ده چې امریکا اوس هم دا فکر کوي چې ټي ټي پي کبیر ته راځي دې سیمې ته، پاکستان څو اهمیتونه لري امریکا ته، یو دا چې یو نړیوال اټومي قوت ته پاکستان دا خپل پاکستان ته پروټیکشن یو 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 سکیورټی ورکوي چې دغه سي ګروپونو لاسته ونه لوي چې هغه بیا اټومي بم ولري او د اسلام پرستو په لاس کې وي یا دی
چې جی پی د دا تورم لګول کیږي چې کستاسو خیلی کوم اپوزیشن په پاکستان کې هغه دا و چې د عمران خان چې کوم مخالفه سیاستوالان دی هغه و چې دغه په دور کې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پوځي جنرالانو په خاص توګه فیض امیر ته هغوی اشاره کوي چې د هغوی بیا د افغانستان نه طریقي طالبان پاکستان وسله وال هغه په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل.
ګوره کله چې د پاکستان د افغان طالبانو د امریکې جوړه وشول نو هغه وروسته پاکستان مجبور و چې د امریکې او طالبانو یو بل سره جوړه کولای شوای، نو هغوی فکر کوم د دغه حالاتو نه ادراک و دغه جنرالان پوهېدلو چې دا ټي ټي پي بېرته په یو خطرناک شکل کې راتللی شي، نو هغوی د سولې یو کوشش وکړلو، هغه کوشش ناکام شولو، طبعاً په دې کې سیاسي ګوندونه ډېر کم شرکت لرلو، او ما مخکې عرض وکړو چې پاکستان فوز په دغه مسایلو کې د حد زیات د خپل ځانه کار کولو، سیاسي حکومتونه یې شاته پرېښي وو، د هغوی سره مشورې نه کولې، جنرالانو په خپله تور باندې دا کارونه کولو، نتیجه کې ځینې ځینو کې شاید کامیاب شوي وي، او په اکثره موقع کې وي نه ناکامي سره مخامخ شو. له دې امله د ټي ټي پي سره خبرې پیل شوې په کابل کې، خو پاکستان بیا هم دا توقع کوله چې دا مسایل لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو د امریکې مسایل حل شولو، یو نتیجه راووته، هغوی دا فکر کوو چې ټي ټي پي سره یو حل ته رسیږي، خو په اخر کې دا څرګنده شوه چې دا مذاکرات په نتیجه کې ځینې کسان بیرته راغلي وي، او کدا شي ځینې خلاصوي ویل زندانونو شکا تر څو د اعتماد یو فضا رامنځته کړي، خو هغه ناکامۍ سره مخامخ شول، او اوس پوځ هم وایي چې مونږه اجتماع وکړل.
یوسفزی صاحب، آخري مبحث دا دی چې پاکستان خو په تیرو شلو کالو کې په کونړ او په ځینو نورو سیمو باندې توغندي اورول، او داسې په ښکارا باندې نه منله دغه هغه یعنی نه رسنیز کوله، مګر په دې وروستۍ دوه درې اونیو کې چې د پاوز نوی ویان خبرې کړي دي، دوی په ښکاره تایید کړی دی چې موږ په افغانستان کې هدفونه ویشتي دي. یعنی په داسې شکل باندې چې یو بل هېواد په خاوره باندې دوی برید وکړي، په نړیواله کچه فکر کوي څومره هغه د بحث وړ خبره ده او څومره د افغانستان د اوسنیو واکمنو حکومت لپاره دغه منفی پوینټ دی یا خبره ده چې یو بل هېواد په ملک باندې بمباری کوي او دوی هغه شکل باندې چې باید وغواړي ځواب نشي ویلی؟ منظور مې دا ده چې په نړیواله کچه باندې دغسې بریدونو د دغسې تیریو مخنیوی نشي کوی.
په نړیواله سطح باندې خو پاکستان پوه ده چې افغانستان انزوا ته تللی ده، سیاسي نمایندګي نه په ملګرو ملتونو کې لري، نه کوم هېواد تر اوسه پورې، حتی پاکستان پخپله چې افغانستان سره جنجال لري هغوی هم طالبان په رسمیت نه پېژني. په نړیواله سطح باندې طالبانو طرف هیڅ فشار نه شي اچولی. پاکستان پخوا هم دا بریدونه کېدل او مطبوعات هم راوستو، خو هغه وخت سیاسي حکومتونه وو، هغوی په دې پوهېدلو چې که د دغه مسایلو په نتیجه کې کله به افغانستان برید کاوه، کله به پاکستان باندې په سلالانو می مومندو کې اوبری دوشلو په درجنو پاکستانی فوجان پکې مړي شو، اگر چې امری د امریکې وکړو او بیا هم د افغانستان له خاورې وشلو، بیا پاکستان هم د نن بریدونه کول. هغه وخت سیاسي حکومتونو هغوی په دې پوهېدلو چې دغه جنجالونه یو بل سره مسایل رامنځته کوي، د خلکو احساسات راپورته کېږي او یو ناورین رامنځته کېږي. اوس فکر کوم چې طالبان یو سیاسي قوت نه ده، دوی پاکستان قصدن غواړي یو برید وکړي. په نتیجه کې تر ټولو زیات فشار چې دغه په طالبانو راځي، افغانستان خلک پاکستان سره حساسیت لري او پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر لري، چې کله دوی برید وکړي هغه که د افغان طالبانو مخالفین وي یا د طالبانو همدردی وي، هغوی ټول لپاره طالبان غواړي چې اوس باید جواب ورکړي. نو له دې امله طالبان په فشار کې راشي په پاکستان خلاف یو څه اقدامات وکړي. خو فکر کوم چې پاکستان د بریدونه کوي د دې لپاره چې تر څو افغان طالبان د افغانستان د خلکو تر دباو لاندې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو په نتیجه کې دوی ټي ډي پي له منځه یوسي، او نه هم د ټي ډي پي مشرتابه که ووجل شي. دا په دې معنا نه ده چې ټي ډي پي له منځه ځي، د ټي ډي پي یوازینی حل یو سیاسي حل ده، خو متاسفانه طالبان که د افغانستان و که د پاکستان و هغوی سره یو سیاسي حل ته رسېدل ناممکن دي.
ډېره زیاته مننه کوم شنونکي او خبریال ښاغلی اسامه یوسفزی، همدارنګه اسرار العالم مومند چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ. کور مودان له تاسو درنو لیدونکو مننه چې د مسله ستغه خبرونه مو کتله. د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې دا پروګرام بیا هم کتلی شي.
د ازادي میلمه درنو اوریدونکو، تاسو او د ازادي رادیو میلمه ته سلامونه وایم. اسمت ساروانیم. نن د ازادي رادیو په میلمه پروګرام کې له ډاکټر شیرولی سره خبرې کوم. ډاکټر شیرولی په جرمني کې اوسي. لده مې وغوښتل چې په پایل کې په خپل ځان درو پیژني.
زما نوم شیرولی دی، کدا چې مخکې نوم واپستو. زه د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ کې زیږیدلم، تر 1989 کال کې لومړنۍ زده کړې مې هماغه د وټپور ولسوالۍ متوسط ښوونځي کې را پیل کړلې. تر دریم سم تر پایه پورې ما هلته زده کړې وکړلې. د بده مرغه چې دغه وخت د جګړو په پایله کې زموږ ښوونځی وسوځېد او زه بیا کابل ته راغلم. نو بیا پاتې زده کړې مې د کابل په خیرخانې مینې یو ښوونځي کې او د هغې وروسته د خوشحال خان لیسې کې شامل شوم او تر دولسم پورې مې هلته بیا زده کړې وکړلې.
مخکې تر دې چې وړاندې ولاړ شي د پوهنتون د زده کړو راته وایست او خارج ته تګ په باره کې وایست، د همغه وخت راته وایست چې څنګه کونړ مو ډېر یادېږي، وټپور او کابل
یادې کې خو ټول هېواد د سړي یادېږي. زما چون کونړ خو زیږېدلې مې پکې، هلته مې هغه لومړنۍ خاپوړي کلي دي، طبیعي ده چې سړي یادېږي. بیا د خپلې ځوانۍ وختونه مې، د نوې ځوانۍ وختونه مې کابل کې تیر کلي دي، نو کابل مې ډېر یادېږي. ټوله کې خو ټول افغانستان خو دغه دوه ځایونه چې دي، سړي چون هغه ژوند پکې تیر کلي، طبیعي خبره ده چې سړي ډېر یادېږي. خوانی یادونه په زړه راځي، دغه مې ډېر یادېږي.
کوم خاطره د هغه وختو در په یادېږي؟
د ژوند خاطرې خو ډېرې دي، خو زما په ژوند کې د خوشحال خان په لیسه کې زده کړې چې وي، هغه چون یو لیلیه ښوونځی و، د ښوونځي تر څنګ زه همیشه دا ویم چې خوشحال خان لیسه یو سیاسي مکتب هم او او هغه څوک چې فرخانه فارغيږي ډېر کم خلک به وي چې یو سیاسي لیدلور سره فارغ نشي. هلته چون ډېر دوستان مو پیژندل ډېر خلک سره آشنا شوم زما ژوند کې زما شخصیت جوړونه کې واقعا ډېر اغیز لرو نو ډېر خوږې خاطرې چې لرم د فرخان د لیسې نه لرم چې هغه به هیڅ وخت کې یې نه شوه دماغه ټولګیوالو سره دوستانو سره تر اوسه په تماس کې هم پاتې وو. هغه زما د ژوند یوه ښه برخه ده د فرخان لیسې کې زده کړې.
ولې تاسو له سیاست سره دا لیسه وتړله؟ سیاست سره چیرته بوتو؟
زه نه پوهېږم. د خوشحال لیسه سره دی چې زده کړو یو لیا خونځی و دغه لیسې جوړه خالته چې په لومړیو کې دا خو د کوزي پښتونخوا شاګردانو ته جوړ شوی د قبایلو شاګردانو ته په ان وخت کې در خوشحال خان نوم ورسره تړل یو سیاسي سیوری هلته پروت و. که چا به وغوښتل که ونه غوښتل په طرف ته به یو سیاسي لیدلوري سره به واقع کېدو چې دا یو ناغوښتل شوی یو کار و چې هلته ډېر کم خلک پر خوشحال خان لیسې نه فارغېدل چې هغه د زده کړو تر څنګ یو سیاسي لیدلوری هم پیدا نه کړي.
بیا کوم پوهنځي ته لاړی؟
د زما د زده کړو لړۍ چېرته دا واقعا د ډېرو خنډونو سره مخامخ وه. په لومړی دریم ټولګي په پای کې څلورم ته فارغ شوم چې کونړ کې مکتب دغه وخت فیصله مجاهدینو وسوزه او یو کال د زده کړو بې برخې شولو ما بیا کابل ته راغلم. د ماما په کور کې مې اوسېدم. هلته د ژبې مشکل و راته چې زه په دري ژبه نه پوهېدلم. باید زده کړې مې په مورنۍ ژبه خو په کابل کې د زده کړو امکانات ټول ته برابر نه وو. نو ما مجبور وو چې دا راته یو بل خنډ و چې په دري ژبه زده کړې وکړم. خو هغه پر صورت یو کال دوه کال وروسته حل شو. بیا کله کې چې خوشحال خان ته لاړم او خوشحال خان کې دولسم ټولګي تر پایه مې خوشحال خان کې زده کړې وکړې. بیا فارغ د کونړ لومړه خان لیسې څخه شوم. په وروستیو میاشتو کې هلته لاړم. بیا نو د هغې وروسته عسکري ته لاړم. دا یو بل خنډ و چې زما د وړکتوب هغه ارمان چې کوم و چې زه به پوهنتون ویم زده کړه به کوم طب پوهنځی به ویم بل یو خنډ ته را پیدا شو چې درې کاله بیا عسکري کې وم.
ولې عسکري ته ولاړی؟ په زور یې بوتلی که څنګه؟
عسکري دوره خو وخت کې مکلفیت و که نه. او د دې په څنګ کې هغه څوک چې د دولسم ټولګي څخه اتلس کلن فارغېدل باید عسکري ته تللی وي. یعنی دا چانس یې نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شي. هغه څوک چې د اتلس کلن فارغېدل نو باید عسکري ته لاړ شي. د عسکري نه وروسته بیا غواړي پوهنتون زده کړې وکړي. دا نو هغه
دوره په هغه وخت کې چې جنګ و د خلکو ته ډېره خطرناکه نه معلومېده.
ډېره خطرناکه. اوس ما خپله د عسکري دوره چې ده دوه کاله مې ما د دې په خاطر چې عسکري دوره مې لنډه شي او زما زده کړو ته زر امکانات پیدا شي ما په یو جنګي کنډک کې عسکري قبول کړله. یوازې د دې په خاطر کوم علاقه له مخې نه چې زه د جنګ سره علاقه لرم. جنګ مې همدا اوس هم بدې شي. دا هغه وخت مې په وخت نه راتو. صرف د دې په خاطر چې زه زر خلاص شوم د عسکري نه. نو یو ځای کې عسکر شوم چې ډېره جنګي قطعه و کونړ کې. هغې کې مې دوه کال عسکري وکړله. بیا په وروستیو کې بیا کابل ته راغلم. پاتې یو کال مې بیا په کابل کې عسکري تېره کړله. واقعا خطرناکه دره ده خصوصا هغه شاګردانو دپاره چې عسکري دوره سړی تېروي. نو ډېرو ته به دا معلومه وي چې سړی مطلق شړوي د زده کړو څخه وړاندې کوي. بېرته چې بیا زده کړو ډګر ته راځي واقعا دا یو بیا سخت حالت دی چې څنګه بېرته ځان عیارې د زده کړو سره. یعنی عسکري یو دوه کاله دوره درې کاله دوره سړی د زده کړو بېخي لرې کوي.
تاسو ویل چې په یوه خطرناکه قطعه کې عسکر شوی، څنګه جنګ تجربه مو هم کړې ده؟
ډېر زه د جنګ سړی نه وم. خو زه اوپراتپي کنډکونه بیا هلته وتویله. اوپراتپي کنډکونړ کې هغه کنډک و چې بس هرې جګړې کې بده و. زه بیا هرې جګړې ته خو نه یم وتلی ځکه چې دلته بیا د کنډک په کتابت برخه کې مې اداري برخه کې مې کار کوه. او خو بیا هم کله کله به جګړو تللو. خو چانس دا وی چې زه کله داسې سختې جګړې سره نه یم مخامخ شوی او داسې خطرناکه پېښه سره نه یم مخامخ شوی. خدای فضل.
یعنی کله په تاسې باندې هم حمله نه ده شوې؟
دی دا د عسکري دوره کې خدای ډېر راضي. او داسې جګړه چې بېخي ژوند پکې دفع کېږي داسې جګړې سره نه یم مخامخ. حملې خو ډېرې شوې دي. هغه وخت کې چې پر کونړ راوتو کونړ یې تخلیه کوو. ډاکټر نجیب الله په دوره کې کونړ تخلیه کېدو به زمونږ کنډک دغه د لارې امنیت نیو. زه خپله هماغې کې وم چې د لارې په اوږدو کې په شپو شو موږ هلته تېرې کړل او د ډېرو حملو سره مخامخ کېدلو. د دې په څنګ کې کله چې کونړ کې وو په ډېرو د غرونو په ډېرو جوګو څوکو کې زمونږ د کنډک پوستې وې. هغوی ته به موږ اکمالات کول یا بلته ورته کېدل نو د وړو حملو سره ډېر مخامخ شو استو
چې عسکري مو ختمه کړه بیا مو لومړنی کار څو یا مو زده کړو ته دوام ورکړو کنه کار مو پیل کړ
نه عسکري چې مو ختمه کړه زما چون د وړتوب نه مې دا هیله وه چې زه نه پوهېږم چې ولې راته پیدا وخوا افغانستان کې همدا د وړتوب ډېرې هیله همدا دای چې باید ډاکتر شم ما سره وړتوب همدا هیله وه او په همدې هیله مې ټول ژوند کوي زه باید طبي ویم بیا نو کله چې عسکري څخه فارغ شوم بیا هغه وخت کې یو قانون و چې هغه څوک چې عسکري دوره تېره کړي نو د خپلو د لسم یولسم او دولسم د نمرو د اوسط له مخې کولی شي پونځیو ته لاړ شي نو که چا اوسط ښه وکولی شي بیا طب ته لاړ شي بیا نو زه په همدغه ډله کې چې د نمرو اوسط مې ښه و نو بیا طب پونځي ته یې ورکړم بیا تقریبا څلور سیمستره بیا د کابل طب پونځي کې مې درس ویو چې بیا دا بله جنجال لاغی د مجاهدینو د خپل منځیو جګړو جنجال لاغی او بیا رانه زده کړې ګټکانې کړې
بیا چې د مجاهدینو دوره راغله او کورنۍ جګړې پیل شوې تاسو څه وکړل پاتې شوې او که مهاجر شوې
نه تر یو وخته پورې خلته وو بیا نو هلته خو داسې نه وای چې زده کړو امکانات هلته ورک شو کابل کې د جګړو پایله کې هلته د ژوند امکانات هم سخت شولو بیا نو زه د خپلو کورنۍ سره بیا جرمني ته راغلو دلته چې زما مشر ورور یو بل ورور مې ماماګانې پخوان هلته جرمني کې اوسېدله بیا نو زه او زما پلار او کورنۍ دا بیا جرمني ته راغلو نو
تاسو ډاکټر یاست جرمني کې طب ته ادامه ورکړه
هو نو بیا لکه مخکې ما ویل چې دا زما د زده کړو لړۍ سم ارزل یو خنډ راته جوړ شوی یو د غرب په څېر خنډ بېته په یو ډول معنی حل شوی دلته چې راغلم وخت تېر شو یو خو دلته ضرور دا و چې څوک چې زده کړې کوي باید د پناه سیاسي پناه اسناد ولري هغه قبول شوي بیا د څو مودې وروسته دغه ماته سیاسي پناه قبوله کړله نو ما د امکاناتو چې زده کړې وکړم بیا نو یو څو د ژبې کورسونه وروسته بیا مې د ژبې امتحان ورکو د هغې نه وروسته بیا مې دلته د بن پوهنتون په طب پوهنځي کې د لومړي سیمستر نه بیا شروع وکړله نو مطلب هغه څلور سیمستر چې کابل کې ما ویلي وو هغه یوازې د دې د دولسم د یو فارغ د انډول سره برابر شول او ما کولی شو چې د لومړي سیمستر نه هلته زده کړې وکړم نو بیا ما به چې د کابل د بن پوهنتون کې مې طب پوهنځي پیل کړو زده کړې بیا طب پوهنځي سره بیا دلته بیا وکړله او بیا دلته فارغ شوم
دلته درته دې په جرمني ژبه هم طب لوستل درته اسانه وو که سخت وو
ډېر سخت وو همدا واقعیت دی چې هغه وخت کې چونه زما د وړتوب هیله وه راسره او زه به دې پیدلم چې که دا هیله لږ تر لږه کار ورته ونه کړم ما به ټول ژوند وزوری ځکه مې پیل کړو ځکه د دغو څلور پنځه کاله شړ ګرځېدو بیا دلته پردۍ ژبه او هغه هم ژبه په داسې لیول سره باید زده کړي چې پوهنتون زده کړې په وکړي دا واقعا ډېره سخته وه زما لپاره لومړي درې څلور سیمستره واقعا دونه سخت وو چې کله کله اوس مرا په یادېږي چې ما به د کتاب د زده کړو دپاره ډکشنري څنګ کې ایښې وه او د هر جملې لاندې به مې په پنسل باندې د هغې معنا لیکلې وه د طب مواد د زده کړو لپاره دونه ډېر دي چې دا هر ټکی بیا پښتو کې معنا ورته لیکې دا واقعا زما لپاره دونه سخت وو چې په هغه وخت کې یو خو زما شخصي ژوند کې هم تغیر راغلی و دغه وخت وو چې زه دوه اولادونه پلار شوی وم مېرمن مې وه کورنۍ مې وه په عین وخت کې پردۍ ژبه زده کړې یعنې دا واقعا ډېر سخت وخت و داسې وخت راغلی چې ما به حتی په جمعو به زه بیرون نه وم راوتلی کله به بیرون راووتم دغه بیرون ساحه به راته ناشنا معلومېدله یعنې ډېر سخت یعنې سړي دغه وخت کې معلومېږي چې کله په پردیو ژبو زده کړې وکړي ورته معلومېږي چې څونه سخته او څونه لوی غنیمت دی چې په خپله مورنۍ ژبه سړی زده کړې کوي دا یو لوی غنیمت دی چې چاته میسر وي
په څومره وخت کې هم ژبه زده کړه او هم مو طب بشپړ کړ
ژبه خو ما یو څه دلته چې راغلم یو کال دوه کاله پورې شخصي داسې په متواتر ډول باندې نه خو په شخصي کورسونو کې مې ژبه زده کوله د هغې نه وروسته به یو شپږ میاشتنی کورس و چې هغه دلته یو بنیاد دی د اوټوبینه کې شتفتو په نوم باندې و چې دا دغه محصلینو او د هغه خلکو لپاره دی چې فکر کوم چې د لومړۍ د دویم نړیوال جګړې وروسته جوړ شوی دی او تر اوسه پاتې دی چې دغه ډول محصلینو سره مرسته کوي د هغې یو ژبې کورس و شپږ میاشتنی کورس و هغه نو کورس چې هر ورځ دغه شپږ میاشتنی کورس نه وروسته دا امکانات پیدا کړل چې زه ځکه د پوهنتون دپاره زما یو شرط دا و چې زه باید یو امتحان د پوهنتون دپاره د پی این ډی ایس په نوم جرمني کښې ورته ویلی چې دغه پی این ډی ایس امتحان باید زه کامیاب شم پکې بیا نو زه کولی شم چې زده کړه وکړم. نو دغه کورس نه وروسته بیا تقریبا شپږ میاشتې منظم کورس او تقریبا یو نیم کال وقفهیي او نامنظم کورسونه مې ویلي وو.
تاسو په افغانستان کې هم د زده کړو تجربه لرئ او دلته په جرمني کې هم، تفاوت په څه کې دی؟ یو خو به شاید دا تفاوت چې هر څوک پوهېږي چې دلته امکانات ډېر دي، ښې ودانۍ دي، برق شته، ګاز شته، اوبه شته، هر څه شته، په ژمي او په دوبي د تودولو سړولو وسایل شته، دا مې منظور نه دی. د تدریس په طریقه کې په شیوه کې څه توپیر شته؟
کوم څه چې ما د افغانستان کې طب پوهنځي او دلته د طب پوهنځي په منځ کې دا توپیر لیدو، یو خبره ده چې دلته د لوړو زده کړو په برخه کې محصل دپاره یو څه ازادي ډېره ده. مثلا دلته د هر مضمون دپاره ته باید هغه شیان وکړې، یو معین وخت یې ته ټاکلی چې دغه نه وخته پورې که ته منظمې زده کړې کې نو دغه مضمون کې باید امتحان ورکړې، د هغې لپاره مخکې ځان ثبت کړې. په افغانستان کې دغه سیمستر و چې بس دغه سیمستر کې باید کامیاب شي، که یو کې ناکام شي نو پاتې کېږي. دلته نو یو مضمون کې ناکام شي کولی شي هغه مضمون بېرته تکرار کړي، نه ټول سیمستر. د دې په څنګ کې درسونو ته تګ په افغانستان کې دغه و، دا ډېر سخت و. نو مطلب باید ورغلی وی که فرزن یو معین وختونو وخت غیرحاضري نه ډېره شوې وه، نو بیا مشروطېدل سره دلته بیا دا ازادي شته ده چې کولی شي زده کړې په کور کې ځان آماده کړي، اطمین ده چې هلته لاړ شي، یو څه دغه ازادي لري. نور نو د موادو او هغه د امکاناتو مسایل چا خو طبیعي ده چې د هر هېواد هغه د اقتصاد پورې اړه لري، دلته سره امکانات دي هلته هغه نشته ری. خو په هغه سختوالي کې د افغانستان طب چې وو د دې ځای د طب نه آسان نه وو، هغه واقعا هر څه ډېر سخت رانیولي وو. دلته بیا لږ یو څه ازادي لوړو زده کړو نه یوازې طب کې، په ټولو پوهنځیو کې یو څه ازادي شته ری چې څه رقم سړی خپله ځان عیارولی شي زده کړو سره، کور کې ښه زده کړه کولی شي، هلته ورځي، کتابخانه کې ښه کولی شي. دا د محصل لپاره یو ازادي ده. په افغانستان کې باید هلته لاړ شي سړی هغه درس ته او مضمون ته. دغه تفاوتونه په درسي موادو کې هم هلته په معینو برخو کې ډېر سخت بیا رانیول. فرضاً د اناټومي په برخه کې مطلق ته مجبوره وي چې ټول هغه واړه واړه ساختمانونه پرند هډوکو هم زده کړې. دلته دې ته ګوري چې دغه څونه ضرور دی چې ته زده کړې، دغه واړه ساختمانونه څونه دغه په دغه کې رول لري په طبابت کې، د وجود په وظیفوي برخه کې څونه مهم دي، نو هغې ته په کتو سره هغه مهم نیسي. دغه یو څه تفاوتونه دي. نور سړی کولی شي چې د افغانستان کابل طب پوهنځی چې وو واقعا کم درسي سیستمونه واقعا اسان سیستمونه نه وو او ښه په نړیوال شندر باندې برابر وو تقریبا. دا چې امکانات یې څونه دا بېله خبره وه.
تخصص مو په کومه برخه کې دی؟ طب خو هم ډېر پراخ علم دی.
طب نه خلاص شوم، بیا مې کار په د جرایي په برخه کې کار شروع کړ. دلته بیا سیستم داسې را قواعد داسې دي چې ته باید شپږ کاله یو برخه کې کار وکړې، د هغې نه وروسته چې خپل هغه معین مواد هغه چې مخکې نه ورته ټاکل شوي دي هغه باید پوره کړې، او ته بیا کولی شې چې د تخصص لپاره امتحان ورکړې. نو بیا ما د جرایي برخه کې مې د خپل شپږ کاله کار چې مې وکړ، د هغې نه وروسته بیا عمومي جرایي کې لومړی تخصص واخیستو. چې عمومي جرایي کې تخصص وروسته بیا نو پنځه کاله وروسته بیا کولی شي نور تخصصونه هم واخلي. بیا دویمه برخه کې دویم تخصص مې بیا د په بطني جرایي کې یا د ویسترال سرجري چې ورته وایي دغه کې مې بیا دویم تخصص خپل واخیست.
اوس خپل شخصي کتن ځای لري او په کوم دولتي روغتون کې کار کوي؟
نه، د پوهنتونه چې فارغ شوی یم په یو روغتون کې مې کار کوو، او تر هغې نه تر اوسه پورې ما روغتون کې کار کوم. ځکه دا زما د تخصص برخه داسې ده چې کتنځي کې امکانات یې کم وي، ځکه دا لوی عملیاتونه یو هغه په کتنځي کې نه کېږي. نو او که غواړي سړی مخکې لاړ شي دغه برخه کې، نو بیا ښه دی چې په روغتون کې کار وکړي. نو زه اوس هم په روغتون کې کار کوم، کتنځی نه لرم.
ځینې وایي چې د ډاکترانو کار ډېر سخت دی، شپه ورځ باید کار وکړي، وخت معلوم نه دی، له دې دلکه ځینې شکایت لري. تاسې څنګه
دغه دنده چې څوک انتخابوي او راځي وته، نو دې باندې باید لومړی باید پوه وي چې ډاکتر دنده څه ده، کوم عادت لپاره کار کوي. نو دا ډاکټر وظیفه هم دا ده، شخصي ژوند چې دی سخت دی پکې، یعنی شخصي ژوند تقریبا اخیستل شوی دی، واقعا ډېر کاری، ډېر کم وخت چې ته په کور کې آرام کینې او ته دایرې چې ته کوم مریض لرې، نور نو یا نوکری یا روزمره هلته کار ته ځې، او که په کور کې خپله ماته داسې چې نو کېدای شي هر چا سره فرق ولري چې کور کې کم د ساعتونه راځي چې سړی په خپل یو مریض باندې فکر نه کوي، په یو موضوع باندې فکر نه کوي، نو واقعا شخصي ژوند لپاره سخت کار دی، ډېر کم وخت سړی لري. او بیا خپله زه نه پوهېږم نورو هېوادونو کې به څنګه، خو خپله په جرمني کې دا سیستم یې داسې جوړ دی چې طبابت برخه کې طبیب واقعا ډېر مسؤلیتونه لري، او دغه دا سیستم یې داسې برابر کړی دی چې ته باید دغه سیستم سره لاړ شې، که پاتې کېږي ته نو بس هر سره باندې بار کېږي، نو تیز تګ ورسره په کار وي، او تیز تګ تانه غواړي، او دغه تیز تګ سره چې ځان عیارې، نو واقعا سړي نه شخصي ژوند چې دی دا ته نیمګړی کوي.
دا خبره صحیح ده چې وایي د جرمني خپل خلک ډېر نه غواړي چې ووایي، ځکه چې دغه مشکلات چې تا ته هم ورته اشاره وکړه، دغه مشکلات ویني وایي لټون د مقدار شي.
و دا وروستی پخوا خو داسې و چې دلته طبابت چې وو لکه افغانستان کې چې ری هغه د جوګو دغه نو تکاتو هر چا غوښتل چې دغه برخه کې، اوس دغه ډېر کلونه راوروسته دا ځوان نسل چې دوی کم دی، دوی نه غواړي چې په طبابت کې خپل ژوند دونه سره مصروف وساتي، او هر یو په دې چې د ژوند دپاره د پیسو پیدا کېدو لپاره نورې ساحې پراخه شترې د تحقیقاتو برخه کې، د اقتصادو برخه کې، نو وایي چې اسانې لارې ولې نه لټوو چې خپل ژوند دونه سخت کړو. واقعا ځوان قشر کې دغه فکر اوس پیدا دی چې کم طبابت لرې ځي. دلته چې اوس په روغتونونو کې مونږ ګورو، تقریبا د هر روغتون کې زه چې کوم روغتون کې مې تجربه لرم، نو تقریبا لومړی نه ډېر ډاکټران چې دي خارجي.
یو دلیل شاید دا وي چې د طب زده کړې ډېر وخت غواړي، کلونه یې ډېر دي، او تر څو چې دومره یو څوک لوی ډاکټر کېږي، تخصص ترلاسه کوي، باید ډېر کلونه درس ووایي. شاید ځینې خلک به نه غواړي چې دومره ډېر درس ووایي، غواړي چې وار له واره د کار بازار ته اوسي، دا خو به دلیل نه وي.
یو دغه هم یو دلیل کېدای شي، خو خپله دغه سخت مسلک چې ژوند تقریبا نیمګړی کوي، او د ځوان نسل خو ژوند ته مهمې چې ژوند هره برخه کې ژوند نه خوند واخلي. دویمه برخه همدا دا عمده دلیل هم دی چې ډېر غواړي چې زر بازار ته وځي، او خپل ژوند عیار کړي، او دا د طب اوږده زده کړې، او بیا د هغې نه وروسته چې هغه حتی رسېږي چې دی په هغه برخه کې مخکې ځي، نو دا یو واقعا ډېر اوږد وخت غواړي. او اوس خو بازار دونه پراخه شوی دی د زده کړو برخه کې، او دونه پراخه دی چې خلک نورې لارې لټوي. زما خپل زیو ما ته خپل باندې انتخاب وکړه، نمرې مخې وې، د ښه مکتب څخه فارغ وم، هلکه طب وې. د هغې یو دلیل دا و چې زه ولې باید اووه کاله دلته زده کړې وکړم، او بیا دغه راشم، ولې پنځه کالو کې مخکې نه، دوه کاله مخکې باید کولای شم چې په کار باندې شم، او معاش ولرم، او ژوند جوړ کړم، ولې اووه کاله باید انتظار وباسم؟ نو همدا علت و هغې په بله برخه کې زده کړې خپله شروع کړلې. ستاسو خبره صحیح ده، دا یو عمده دلیل کېدای شي.
بله، تاسو په روغتون کې کار کوئ او جراح یاست، تر اوسه پورې مو افغانان هم عملیات کړي دي؟
و یو څو تنه خو کم راځي، کوم ځای کې چې ما پخوا کار کوو هلته څو تنه افغانان سره مخامخ شوی وم. یو زمونږ د یو ازاره هیوادوالو تصادفي زه ورسره هلته مخکې هغې پوښتنه هم نوي راغلي وو، یوه مورکۍ وه، نو هغې ډېر سخت تکلیف یې لرو. د خپل زوی سره په یو کوټه کې خبرې کولې، ما له خبرې واورېد، بیا ورغلم، بیا چې معرفي شو نو بیا هغه ټول تداوي د هغې ما په غاړه واخیستله، خو علاج هم صحیح وشو. سخت تکلیف مو نو به ډېر خوشاله د روزمره په اړه د شو لکه هغه احساس چې سړی وایي چې زه خپل هېوادوار لپاره مې لږ ته لږه څه وکړل نو ډېر مریضان راغلي چې علاج مو لکلی خو دغه زماره پاره هغه ښه دغه و چې زه د هېوادوار هلته یینم او د هغې تداوي کوم او هغه داسې حالت کې و چې سخته مریضي وه او هغه روغ شو نو ډېر مې زړه کې واقعا دغه مریض پاتې دی او تر اوسه پورې او هغه مې یو تصادف و چې زموږ روغتون ته راغلی و.
بله تاسې ویل چې خوشحاله شوئ چې د ده تداوي مو وکړه یا د دې په مجموع کې کله چې عملیاتونه کوي او کامیابی شي څنګه احساس کوي؟
د تداوات مجموع که حجرایی دسې یو مسلک دی چې زیاتره د عجلو پیښو سره سر و کار لري، یا دا که عجل هم نه وي داسې پیښې چې که علاج وکړي مریض تداوي کېږي، که وی نه کې کېدای شي منځه لاړ شي، یا کېدای شي ستا په جراحي په عمل کې دا امکان شته چې خطر ورته پیدا شي. نو یو څه دا بیا کله چې مریض صحیح تداوي کېږي د هر جراحي عمل نه وروسته سړی د خوشحالۍ احساس کوي، او دا واقعا زه کله دا احساسوم چې کله هلته څوک کار کوي که زه ډېر داسې ورځې راغلي دي چې فرضاً 15-16 ساعته کار ما کړی، دلته ما ستړیا احساس نه دی کړی. یو کېدای شي دغه چې د هر علاج نه وروسته ته یو احساس پیدا کوي، تا ته انرژي درکوي. بیا کله سړی کور ته راځي او کور کې څملي بیا پېږي چې څونه ستړی یم او څونه مې وجود تیکه تیکه دی، هلته دا احساس نه کوي. او زه فکر کوم یو علت یې دا دی چې د هر علاج نه وروسته سړی یو انرژي اخلي، او دغه احساس واقعا ډېر ښه احساس دی چې سړی د هر مریض نه وروسته سړی دا احساس چې اوس ما د انسان ته کومک مې ورسره وکړو، ژوند مې وله وژغورو. نو دا جراحي کې دا همیشه سره دی چې ډېر عاجلې پېښي، خو د هر علاج نه وروسته دغه د خوشحالۍ احساس چې دی د هر جراح سره
تر اوسه پرې مو په دې فکر کړی دی چې یا مو عملاً داسې کار کړی دی چې خپل تجربې په یو شکل سره له خپلو هېوادوالو سره شریکې کړي؟
که رښتیا ته ووایم، دا دلته چې ژوند کوو زموږ په ټول په همدې هیلو کې دا ژوند تیر شو چې هر څه چې زه زده کوم نو باید افغانستان ته لاړ شو. زموږ په کورنۍ کې چون دا ډاکتران لږ ډېر دی، یو زما کشر ورور هم دی، هغه د زړو د ناروغیو په برخه کې متخصص دی، دوه مې د ماما زامن. زموږ ټول هیلې به همدا وي، ټول بحثونه به کور کې به دا و چې زمونږ غټ ارمان دا و چې که موږ افغانستان کې وکولی شو یو وړوکی خو یو تخصصي کلینیک چې د الماني سټانډرډ باندې برابر وي دلته جوړ کړو، دې لپاره پروګرامونه هم برابر کړل. حتی ځمکه هم زما مشر ورور د هغه تجارت برخه کې کار کوي، نو هغې دا ځمکه هم واخیستله. نو موږ دا هم هیله وه چې هلته به داسې یو کلینیک جوړوو، او د دې کلینیک په څنګ کې چې د ناروغانو تداوي کوي، د دې په څنګ کې به موږ یو د ځوانو ډاکترانو لپاره یو تربیوي د عملي روزنې یو څانګه هم جوړو. له بده مرغه تر اوسه خو دا عملي نه شوله، حالات کله افغانستان کې ثابت نه وي، بس تر اوسه خو پاتې ده. خو کله کله خو رازدا یېره پیدا کېږي، جرمني کې ترکان ډېر ترکان ژوند کوي، نو هغې هر کال دا وایي چې دا کال کار کومه بل کار ته بیا نور ځمه ترکیې ته، هلته بس هلته یو وړوکی بزنس به شروع کوم، ژوند به کومه. بیا دا هر کال باندې چې وایي دا کال زم آخر جنازه لاړه شي، نو کله خو دا ویره پیدا شي چې داسې وخت را ونه رسېږي چې د دې هیلو سره یو ځای زموږ جنازه هم افغانستان ته لاړه شي او دغه هیلې همداسې مړې پاتې شي. تر اوسه پورې خو دا دغه شي په انفرادي ډول باندې هلته د بعضو ملګري دي زموږ صنفیان دي، د هغې سره خپلې تجربې شریکوو همیشه، او سره زه تماس کوم همیشه بحثونه کوم دغه برخه کې. خو داسې رسمي او منظم ډول باندې تر اوسه له بده مرغه دا کار نه دی شوی، خو په انفرادي ډول باندې موږ ډېر ملګري دي هلته، موږ همیشه سره په تجربې یو بل سره شریکوو، هغوی موږ سره خپلو پېښو کیسې کوي، موږ هغوی ته کوو چې څه باید وشي، کوم پرمختګونه راغلي دي، کومه مرض باید څنګه علاج شي. د دغه دور په انفرادي ډول باندې تقریبا 8 ملګري زموږ هلته دي، په کابل کې او په جلال آباد کې، هغوی سره همیشه په تماس کې. موږ دې برخه
جرمني کې یا په ټول اروپا کې ډېر زیات افغان ډاکټران دي. که مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې داسې یو پلان مو درلود خو بیا عملي نه شو، که دا په ګډه تاسو یو روغتون جوړ کړئ، تاسو ته معلومه ده چې زموږ وطنوال په ډېرو معمولي ناروغیو لپاره پېښور ته ځي، لیکن یو بله طریقه هم ده چې که دا نیکویږي، مثلا کتاب ورته تعلیف کړي یا وټپړئ یا د واټساپ ګروپونه یا د ځینو پانتونونو ته لدې ځاینه لیکچر ورکوي چې ځینې ډاکتران دا کار هم کوي.
دې باندې فکر ما کړی، ما یو څه کتابونه د ژباړې دپاره چې ماته ډېر مهم ښکاري چې بیر کلی دی، په یو کتاب مې کار هم شروع کړی دی، خدای وکړي چې وخت راسره یاري وکړي او دغه ژباړه برابره کړم. ورسره دی چې لږه ډېره سخت دی، ځکه چې هلته چې چا افغانستان کې طب مکمل ویلی، بیا هغه طبي ژبه چې دا یو خو هغه لاتیني ژبه، یو هغه طبي ژبه چې روزمره کارول کېږي، هغوی ته اسانه. په یو کتاب مې کار هم شروع کړی دی دغه برخه کې، ما فکر هم کړی دی کار دا دا اوس کوم ګروپونه چې جوړ شوي دي زما په نظر باندې دانې کار غواړم چې هم یو څه زم فعال شم. چې هلته پوهنتونونو کې پزل سړی وکولی شي چې داسې ګروپونه سره جوړ کړي چې یو بل سره تجارب تبادله کړي، دا ډېر نه کار دی. هلته لیکچرونه ورکړي د نوو پرمختګونو په هکله باندې، نو دغه باندې زما فکر دی او زما هم ډېره علاقه ده دغه برخه کې، چې دې برخه کې په یو ډول باندې فعاله شم او دغه روابط پیدا کړم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.